8 صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به پایان مجله خبری. فریده حوت‌سیفی در استودیو با برنامه یک ساعته دیگه.
مننه امید مرزبان. درنو اوریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې امید مرزبان ویلې د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د انتخاباتو په اړوند مسایل اوري. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ګیلې اوري چې وایي ولې ورته په انتخاباتو کې د برخه اخیستنې امکانات نه برابرېږي. متحده ایالات او ملګري ملتونه وایي دوی به په کابل کې د ملګرو ملتونو پر میلمستون د پرونی حمله له امله ونبېږي او له افغانانو سره مرستو ته به دوام ورکړي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات او ملګری ملتونو وایي چې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو په میلمستون د چهارشنبې د ورځې د حمله له امله ونبېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انتخاباتو دوهم پړاو د امنیت ټینګېدو لپاره د افغان او نړیوال ځواکونو ګډ پلان چمتو شوی دی. تمه ده چې ایران به نن هغې موافقې ته چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی او د دې هېواد د اټومي پروګرام په هکله اندېښنې لري کوي خپل ځواب وړاندې کړي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالات او ملګرو ملتونو وایي چې دوی به په کابل کې د ملګرو ملتونو په میلمستون د چهارشنبې د ورځې د حملې له امله ونبېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حمله چې په کې د ملګرو ملتونو د 15 کارکوونکو په ګډون یوولس تنه ووژل شول د کرکې وړ او وحشانه وبلله. موږ بل دغه درانه ماموریت څخه په شان نشو. موږ نن د افغانستان د خلکو په خوا کې درېدلی یو او سبا ته به هم په خوا کې ولاړ یو. موږ لکه څنګه چې په مجموع کې د افغانستان د ماموریت په هکله په منظم ډول پر خپلو امنیتي طرزالعملونو غور کړی تبن بیا هم دا پروسه څیړو. موږ به د خپلو کارکوونکو د مسؤلیت لپاره ټول لازم اقدامات وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا حمله وغندله. سپینې ماڼۍ وویل طالبان په دې حملې سره چې مسؤلیت دوی په غاړه اخیستی او هڅه کوي د راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ د انتخابات دوهم دور ګډوډ کړي نشي بریالی کېدی. دا حمله په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په هکله پرېکړې ته ډېر نږدې شوی دی. اوباما د تېرې جمعې په ورځ له خپلو لوړ رتبه پوځي مشرانو سره وکتل. سپینې ماڼۍ دا غونډه د تصمیم نیولو د پروسې وروستۍ غونډه یاد کړه. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د دفاعي بودیجې هغه لایحه لاسلیک کړه چې پکې د هغو وسلوالو طالبانو لپاره چې له جګړو لاس اخلي پیسې ورکول هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت ټینګولو لپاره د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پلان چمتو شوی دی. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل د دې پلان د تطبیق لپاره به 300,000 افغان او نړیوال ځواکونه وګمارل شي. اعظمي وویل د دې اونۍ تر پایه به په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو چارې هم پای ته ورسیږي. د دفاع وزارت ویان وویل امنیتي ځواکونو د لومړي دور په انتخاباتو کې تجربه ترلاسه کړې او له دې او له همدې امله به د دوهم پړاو لپاره لا ښه امنیتي تدابیر ونیول شي. وسلوالو طالبانو د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پاتې دری ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج هم اعلان کړل. دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې پرون وویل چې د کندهار، پکتیکا او غزنی ولایت د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج په خپل ویبپاڼه کې خپاره کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د ننګرهار د ولایتي شورا د انتخاباتو لومړني نتایج به هم ډیر ژر اعلان کړي. د پاکستان په صوبه سرحد کې پرون لکتر لګ نوی تنه په سخت چاودنه کې ووژل شو او له 200 ډیر ټپیان شول. دا چاودنه چې سکل په پاکستان کې تر ټولو خونړی بلل کیږي د پېښور له ګڼګونې ډک یو مارکیټ کې وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې پاکستان ته په دری ورځني سفر تللې دا چاودنه د پاکستان ته د هغې تر رسېدو څو ساعته مخکې وشوه. کلینټن په پېښور کې پرونۍ حمله شیطاني او وحشانه حمله وبلله. هغې چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې خبرې کولی وویل امریکا بل سخت دریځ سره د مبارزې په لاره کې له پاکستان سره په هر برخه کې چې اړتیاوي مرسته وکړي.
We commend the Pakistani military for their courageous fight.
موږ په جګړه کې د پاکستان د پوځ زړورتیا ستایو او موږ ژمنه کوو چې د سولې او امنیت لپاره به په مبارزه کې د پاکستان له خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. موږ به هدف ته ستاسو د رسیدو لپاره د هرې اړتیا په پوره کولو کې مرسته وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل دا حمله د پاکستان پوز لسخت دریزو سره له مبارزې څخه نشي په شا کولای. تمه ده چې ایران بنن هغه موافقه چې ملګرو ملتونو ملاتړ کړی او د هیواد اټومي پروګرام په حق له اندېښنې لري کوي خپل ځواب وړاندې کړی دی. ایران خبری رسنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په ادارې کې د ایران استازی علي سلطانیه به د ایران ځواب په ویانا کې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر محمد البرادی ته وړاندې کړی. د ایران خبری رسنۍ وایي ایران به دغه پلان چې په اساس د اړتیا وړ یورانیم د غني کېدو لپاره بهر ته استوي ومني خو په وړاندیز کې تغییرات راولي. د غراستمه د چلي اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارون کې بنن ل ایران به ته ویانا ته وغرزي. دوی په کوم کې د اټومي دزګا د جوړولو کار چې مخکې پټ ساتل شوی و لنجدې وکوت. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو پرون په ازبکستان د اروپایي اتحادیې لخوا د وسلو پلورلو د بندیز د لرې کولو پر سر غوسه څرګنده کړه. دوی وویل تاشکند د بشري حقوقو د بد سابقې د ښه کېدو لپاره په ښکاره داسې کوم پرمختګ نه دی کړی چې په بدل کې دغه مکافات ورکړل شي. د بشري حقوقو د څارنې د بې سرحده خبرلانو او د نړیوالو کړکیچونو ډلو په یو ګډ بیان کې وویل چې دغه پریکړه د هغو ازبک قربانیانو د مسؤلینو په وړاندې یو غیر مسؤولانه پریکړه وه چې ازبک چارواکو د اندیجان په ښار کې په پاڅون کې د ازبک مخالفینو په وړاندې ترسره کړی و. د امریکا د دیترویت ښار چارواکي وایي چې دوی د یوې سنی مذهبه افراطي ډلې مشر چې په ډیرو جنایتونو تورن دی وروسته له هغې په ډزو سره وواژه چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله. د امریکا د څارنوالۍ دفتر وایي لقمان امین عبدالله د چهارشنبې په ورځ دیترویت ته نږدې د دیربورن په یو ګودام کې له فدرالي خفیه پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. چارواکو وویل چې عبدالله د دې افراطي ډلې ملا امام و چې هڅه یې کوله په متحده ایالاتو کې یو اسلامي دولت تاسیس کړي. د بوسنیا جمهور رئیس پرون سویډن ته خپل سفر د سویډن د حکومت د هغې پریکړې له امله لغوه کړ چې په بوسنیا کې جنګي مجرم سربیا بلینیا پلاوسیچ ته له وخته مخکې وبخښي چې په بوسنیا کې جنګي مجرم سربی بلینیا پلاوسیچ له وخته مخکې له زندانه خوشې کړی ده. پلاوسی چې په خوا د بوسنیا سربیا ولسمشره وه د تېرې سهشنبې په ورځ د یولسو کالو بند د دوه درېمې برخې له تېرېدو وروسته خوشې شوه. هغه په بوسنیا کې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د جګړو په جریان کې د بشریت ضد اعمالو مجرم پیژندل شوی وه. د بوسنیا اوسنی مشر زیلیکا کامسچ پرون وویل چې دی به ستاکهلم ته په دې خاطر لاړ نه شي چې د سویډن قانون هغې ته له زندانه له وخته مخکې د خوشې کېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی وه چې کومسچ د نومبر په 4مه ستاکهلم ته لاړ شي او د سویډن له پاچا کارل ګوستاف 14 سره وګوري. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
وخت اته بجې او اته دقیقې کیدون کې دی. تاسو ازادي رادیو اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو په مېلمستون پرونی حملې د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د خبرونې په سر کې په همدې اړه مفصل مطلب اورئ. روسیه وایي په افغانستان کې د ثبات راوستو په هدف د هند او چین له هیوادونو سره په ګډه د یو ستراتیژیک پلان طرح وړاندې کوي. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه تحلیلي مطلب خپرو. په پاکستان کې افغان کډوال ګیلمند یې وایي چې ولې ورته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو امکان نه برابرېږي. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام اوري. د امریکا متحده ایالاتو ملګری ملتونه وایي چې دوی به په کابل کې د ملګرو ملتونو په میلمستون د چهارشنبې د ورځې د حملې له امله ونه ویریږي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حمله چې پکې د ملګرو ملتونو د 15 کارکونکو په ګډون یو لسنه وژل شول د کرکې وړ او وحشیانه عمل بللې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د حمله وغندله. د حمله په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په حق له پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. په کابل کې پرونی حمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه یو ځل بیا اندېښنې راپورته کړې دي. په دې اکله د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور ترتیب کړی چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې دا حمله وغندله. وی ویل چې ملګرو ملتونو بل دې حمله ونه بیریږي او خپل ماموریت ته به دوام ورکړي. بان کی مون ویل د حمله په وخت کې په ملمستون کې ملګرو ملتونو د انتخاباتي ټیم د ولسو غړو په ګډون 25 کارکونکو اوسېدل چې په حمله کې ملګرو ملتونو 15 کارکونکو ووژل شول او 9 نور ژوبل شول.
Those who gave their lives today came to Afghanistan armed not with
هغوی چې نن خپل ژوند لاس ورکړ افغانستان ته مسلح له ټوپکو او مرمیو سره نه وتللي، بلکې د هېواد ته له یوې قوي وسلې یعنی هیلې سره ورغلي وو. د افغانستان د یوې ښې راتلونکې لپاره له هیلې او ژمنې سره چې د هېواد له خلکو سره د یوې ښې نړۍ او ښې راتلونکې په جوړولو کې مرسته وکړي. طالبانو چې د ملګرو ملتونو پر کارکوونکو یې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلي چې دا د لړم د 14مې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د ګډوډولو لومړنۍ هڅه ده. ملګري ملتونه د انتخاباتو په تنظیمولو کې له افغانانو سره مرسته کوي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې وتلې کارپو کاندیس روندوس چې پخوا په کابل کې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د دفتر مسؤوله وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا تمه نه کوي چې ملګري ملتونه به خپل کارکوونکي له افغانستان وباسي، خو په دې اړه چې دا حمله به د ملګرو ملتونو پر کار او حضور ډیر اغیز وکړي په احتیاط نظر څرګند کړ.
I do think that it will affect a great deal their ability to come.
تاویز په دې باور يم چې دا حمله به تر ډیره حد ساهو ته د هغوی پر تک اغیز وکړي. زما په عقیده دا به د امنیت لپاره پر ډیرو هو کسانو چې په کابل کې ووسی نوي محدودیتونه ولګوي، او دا به په مجموع کې د غیر دولتي سازمانونو پر ټولنې او پر هر یو بهرني کې په کابل او یا په نورو ښارونو کې ووسی او کار کوي منفي اغیز وکړي. روندس وای خلک بل هغه څنګه چې تیر 2008 کال په دوبی کې چې ډیر بهرانیان تختول کېدل، لا هم له زیات احتیاط کار واخلي. نو موري وای دا هم له هغو افغانانو ته چې ملګرو ملتونو او یا نورو نړیوالو سازمانونو سره کار کوي یو بل خبرداري دی چې کار یې څومره له خطرونو سره مخ دی. روندس وای هغه شخړې چې لنن ورسته د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به دوام وکړي، یوازې طالبان د دغه ادارې له بحرانه ګټه نه پورته کوي، بلکې په دې هېواد کې ډیر جنایتکار عناصر هم شته چې ورڅخه ګټه اخلي. دا وایي دغه جنایتکاران په وروستیو کې ډیر غښتلي شوي دي.
خو پوښتنه دا ده چې د کابل د ښار په زړه کې په هغه ځای کې چې سخت امنیت یې نیول شوی دی، څرنګه وسله والو برید وکړ؟ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري په دې اړه توضیحات ورکړي دي. له نوموړي سره تر حملې وروسته پرون احمد شیبر مرکه کړې وه.
ستاسو د څېړنې له مخې تر اوسه پورې معلومه شوې ده چې برید کوونکي څوک
وو؟ تحقیقات پیل شوي چې تحقیقات د برید کوونکو استاد هم د پولیسو سره دي، ولې دا چې څوک دي او څنګه راغلي وه متاسفانه د هغه جزئیات دي چې تر اوسه پورې پولیس نشي کولای مطبوعات سره شریکي، ولې په شدت سره کار روان دی.
مخکې امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د تخریبکارانو یوه ډله کابل ته ننوتې، فکر کوي چې د کابل په برید کې دغو کسانو لاس درلود؟
دا چې دا مشخص ګروپ کم ګروپ او څنګه را ننوت له تنظیم نه راغلي دي، داسې مواردو کې د جزئیاتو ورکول یا د افراد هویت پاک له خبرې کول ګران کار دی.
که څه هم طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو تاسو شخصا څه فکر کوئ چې آیا طالبان دا کولی سي په دغه ډول منظمه حمله وکړي او پوځي یونیفار هم ولري او یو میلمستون هم ورته معلوم وي چې هلته د ملګرو ملتونو کارکوونکي اوسي؟
یو نوی انصر چې کار کوو هغه د ولس او د خلکو همکاري ده. اوس د کورنۍ چارو وزارت د نوي پلان پر بنسټ کوشش ډېر کوي چې د مشرانو د خلکو د علماوو او د سپینجرو له لارې په منطقو کې امنیت تامین کړي او د دوی د معلوماتو او همکارۍ په نتیجه کې، په خاطر د دې چې دغه ګران کار دی چې په هره نقطه کې پوسته جوړه کړو او پولیس یا نور قوتونه ځای پر ځای کړو.
بشری صاحب، زما پوښتنه دا وه چې په څه ډول سي د پلان منظم طرحه شوی و؟ آیا فکر کوئ چې طالبانو به په دې کې لاس درلود؟ د افغانستان طالبانو
پلان خو بلا شک طرحه شوی، پلان و سازمانی ورکول شوی پلان و او دارسي اجنده نه و چې لارې راسي حمله وکړي. په هر صورت اوس د کورنۍ چارو وزارت کې پلان امنیتي چې اوس په کابل کې شتون لري په هغه باندې یو ور بیا کتنه کې، خاصا پر کمربند باندې جوړ شوی دی چې دا افراد څنګه وتوانېدل دغه کمربند نه راننوځي، او خاص کمربند دی کابل د مرکزی نقطې لپاره جوړ شوی دی او په دې کمربند کې امنیتي تدابیر شدید دي. اوس نو په دې اړه تحقیقات کیږي چې کوم عوامل سبب د بروز یا د دوی د ننوتو ودي نقطه مستوي دي
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وایند مری بشری و چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر میلمستون د پرونی حمله په اړه خبري وکړه.
راپور زمور قضاوت ستاسو
روسیا په افغانستان کې د ثبات راوستو په هدف د هند او چین له هیوادونو سره په ګډه د یو ستراتیژیک پلان طرح وړاندې کوي. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هند بنګلور څخه خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په مهال کړی ده. هغه په هند کې د روسیې، چین او هند بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه نه همې غونډه کې ګډون کړی و. له مسکو څخه فرید عمر او د موضوع تفصیل.
روسیه، هند او چین په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو په موخه د یو ګډ ستراتیژیکي پلان د طرحې وړاندیز کړی دی. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هند د بنګلور څخه د راستنېدو پر مهال ژورنالیستانو ته څرګند کړی دی. د هند په بنګلور کې د دوغو دریو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه درې هیوادونه د افغانستان د لانجې د ختمولو لپاره ګډه ستراتیژي لري او زه هیله من یم چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د مسلې په واره کې د هیواد د گاونډي هیوادونو او نورو زیدخلو هیوادونو سره چې د افغانستان په لانجه کې شکیل دي د خپل امکانات څخه په لویه کچه استفاده وکړي. سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د یومي شتون نه د افغانستان، نه هم د سیمې د هیوادونو او نه هم په خپله د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه دی. خو په عین حال کې سرګی لاوروف دا هم وویل چې دمګړی د افغانستان ملي اردو، پولیس او نور اړوند پوځي ادارې د دې توان نه لري چې په مستقل نه توګه عمل وکړي. نو همدا علت دی چې د نړیوالو ځواکونو شتون په افغانستان کې یقیني کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه روسیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو څخه ملاتړ کوي او له هغوی سره همکاري کوي. دوی وویل روسیې نه یوازې لویدیځ ته د روسیې د خاورې له لارې افغانستان ته د پوځي او نا پوځي بارونو د لیږد اجازه ورکړې، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د پوځي کادرونو د روزلو دنده هم په غاړه اخیستې ده. همدارا سرګی لاوروف وویل چې روسیا اوس پر دې موضوع غور کوي چې د افغانستان ملي پولیسو ته سپکې وسلې چمتو کړي. دوی وایي مسکو چمتو دی چې افغانستان ته د وسلو لیږل بیا له سره پیل کړي. همداشان د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په ترڅ کې په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو میلمستون باندې د ځانمرګي برید له امله چې یو شمېر بهرني کارکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې اندېښنه څرګنده کړې ده. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د دې لپاره چې د خوکی اسماین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پرېمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سي لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 نوي مترو اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام مهیروي. همداشان د پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مفصل تحلیلي مطلب هم لرو. خوس د انتخاباتو اړوند مسایل. په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې دوی ته نه د جمهوری ریاست په لومړي پړاو کې برخه ورکړی شوی و او نه هم په دوهم پړاو کې ورته پاملرنه شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال په پیښور کې څو تنه افغان مهاجری او بحث سره بللې دي او هغوی ورسره د زړه خواله کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د نن په ګردی میز کې په افغانستان کې انتخابات دوهم دور ته ولویدل او په دواړو پړاوونو کې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې او هم په دوهم پړاو کې افغان کډوالو ته برخه نه ورکړل شوې. د نن په ګردی میز کې ما سره د پیښور کې میشتو تنه افغانان چې د افغان کډوالو په منځ کې پیژندل شوي شخصیتونه دي برخه اخلي. له دوی نه د دغو انتخاباتو په اړه پوښتنه کوو او د دوی د زړه حال معلوموو. ما سره په دغه ګردی میز کې د افغانستان یو فرهنګي شخصیت استاد قتیل خوګانی او د کډوالو د چارو کارپو خاغلی سردار خان سیرت او ځوان ژورنالیست فضل قادر نیوال برخه اخلي. محترم قتیل خوګانی صاحب، پښتنه به تاسو نه وکړو او پښتنه مې داده چې په افغانستان کې خو د اګست په شلمه نیټه انتخابات وشول، خو اوس دغه انتخابات دوهم پړاو ته ولوېدل، خلک به بیا د مرکزونو ته ورځي او رایې به ورکوي. په دواړو پړاوونو کې اس افغان کډوالو ته برخه ورنه کړل شوه، د کډوالو په منځ کې څه نظرونه موجود دي؟ دا کار د کډوالو لپاره څومره د قناعت وړ دی، څومره مایوسه دي کډوال په دې اړه څه وایي؟
ارزو کوم چې کډوال چې په پاکستان کې پراته دي، په دې انتخاباتو کې دا خلک دې ته منتظر و چې بیا به مونږ ته برخه راکړل شي او مونږ به په هماغه شوق باندې چې پخوا مو کړی و ګډون بیا وکړو. خدا ونه شو چې دا ونه شو، د دوی سره ډیره زیاته مایوسی او ډیر خفګان پیدا شوی دی.
محترم سردار خان سیرت صاحب، تاسو ته راځو او پوښتنه زما دا ده چې د افغانستان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون خو دا وویل چې کډوالو ته ځکه په دغو انتخاباتو کې برخه ورنه کړل شوه چې دوی ورته بودیجه نه لرله، پانګه نه لرله، تاسو د دوی دغه عذر منئ او که نه منئ نو د دې تر شا څه وینئ؟ ولې افغان کډوالو دا ځل په دغو انتخاباتو کې برخه ونه اخیسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخاباتو کې او یا په اول ځل انتخاباتو کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته وخت ورنه کړ شو، زما په فکر خو دا و چې په هغه وخت کې پښتو ژبې او فارسي ژبې دواړه دلته اوسېدل، نو هغوی دپاره دا برابر و چې دواړه به اوټونه ورکوي. اوس په دغه وخت کې اکثره پښتانه په پاکستان کې پاتې دي. دویم دا چې دوی وایي چې موږ ورته لازمي برابرۍ نه لرو، نو څنګه دغه د انتخاباتو کمیشن د دویم پړاو ته برابر دي چې د دویم پړاو انتخاباتو کې او ټول مصارف ورکي، او په پاکستان کې د میشتو کډوالو ته دوی برابر نه و چې دغه بودیجه یې لرلی؟
محترم قتیل خوګانی صاحب، تاسو نه مې بله پوښتنه دا ده چې افغان کډوال څه رقم ولسمشر غواړي؟ هغه ولسمشر چې د دغو د دوهم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې مخې ته راځي، څه ځانګړنې باید ولري او کومو چارو ته باید ډېره پاملرنه وکړي؟
اوس سندستی تاسو ګورئ چې افغان کډوال په پاکستان کې فراز راز پلمو باندې نیول کیږي، او دوی ته په دې نامه چې ته اسناد نه لري، ادا نه لري، سره له دې چې هغه کارتون یې ورکړلي دي، هغې کارتونو سره یې نیسي او بندیان کوي. نو دا کډوال داسې یو ولسمشر غواړي چې اقلن د دوی حقوق چې ژوند دی، آزاد ژوند دی، آزاد کار دی، آزاد کاروباري کارونه دي، هغه دلته جوړ شي، یا داسې وکړي چې بیرته خپل وطن ته په ډیره سلامتۍ باندې په ښه نیت باندې بوزي، اولته وساتي، ځمکې ورکي، ځایونه ورکي، او د دوی دپاره د دوی غم وخوري، او کومې مشکلات او سختۍ چې دلته پېتېرې شوي دي او پېتېرېږي، د هغوی د کمښت دپاره هڅه وکړي. مونږ د ولس خدمتګار.
سیرت صاحب، د افغانستان د انتخاباتو نتایج د کډوالو په ژوند څه اغېز لري؟
څومره اغېز په داخل د افغانستان کې کیږي او په افغانانو باندې کیږي؟ دومره اثر یې دلته په کډوالو کیږي، او زما په فکر چې د هغې ځای نه دوه چنده اغېز دلته کیږي، ځکه چې دلته خو بې سرنوشته پاتې کیږي، هلته خو بیا هم د خپل وطن د خپل حق غوښتلی شي، هر څه په خپله کولی شي. دلته خو دوی د کډوالۍ ژوند کوي. که چېرته دغه انتخابات په لومړي پړاو کې شوی وی او یو سالم حکومت، یو بااعتباره حکومت او دغه تیرو رایو ته درناوی شوی وی، نو دغه ستونزه به رالنډه شوی وی. په دویم پړاو کې زما په فکر ستونزه نوره هم زیاته شوه، خو خدای دا ستونزه راکمه کړي.
که هر څوک ګټي، د کډوالو په ژوند به اغېز څه وي؟ که ډاکټر عبدالله ګټي او که حامد کرزی ګټي، د دې ځای اوسېدونکي افغان کډوالو باندې به اغېز څه وي ستاسو په خیال؟ د هغوی په ژوند باندې به اغېز څه وي؟ ځکه هر یو چې واک ته رسېږي، هغه به د خپل انده د پاکستان سره خپلې اړیکې پالي. موږ لیدلي کلم چې د اسلام آباد او کابل اړیکې خړپړې شوي، د کډوالو په ژوند باندې ډېر اغېز لرلی دی.
اړیکې خو د دې پورې زما په فکر چې اړه نه لري، هغه د حکومتونو خپل کار دی. دغه یو شی په کې کېدای شي چې هلته ستونزې زیاتېږي، داخلي حکومت نور مشکلات پیدا کیږي، او چې کله په داخل کې مشکلات پیدا شي نو کډوالو ته دلته توجه بیا کمه کی.
فضل قادر انډیوال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان انتخابات په آزاد فضا کې ترسره کیږي که بهرني فشارونه موجود دي؟ او که بهرني فشارونه موجود وي، نو د دغه هیواد چې تاسو پکې اوسېږئ، د پاکستان مداخله څومره وجود لري د افغانستان په انتخاباتو کې؟
نه، زه خو ظاهرا د پاکستان مداخله چې کوم شواهد یې کړی یا نه څرګندېږي، خو د نورو لوی
لویدیځو هیوادونو چې هغه ډېره څرګنده ده چې هغه د ملګرو ملتونو د مرستیال او د ملګرو ملتونو د مشر ترمنځ اختلافات راپورته شو. هغه اصلي علت هم همدا انتخابات وو او همدغه د رایو شمیرنې زیات او کموالي. او نور ګاونډیو هیوادونو به خپل رول وي، خو داسې چې موږ ته کره شواهد وي یا چې موږ پرې معلوم یا مطبوعاتو رسنیو کې پاکستان لاسوهنه پکې نه څرګندي.
مننه تاسو نه. سیرت صاحب، هغه څوک چې بایلي هغه هېڅکله دا نه مني چې دا انتخابات ښه ترسره شوي، کره ترسره شوي. که بیا هم دغسې نتایج مخې ته راشي چې یوه ډله یې نه مني، نو کوم ډول حالت په افغانستان کې تاسو انځوروئ؟ بیا بس حالت
امیر صاحب اوس پورې خو افغانستان په هغه حالت کې نه دی چې هغه یو خوا انتخابات بیلي او هغه یې په سړه سینه تسلیم کړي. افغانان هېڅکله اوس هغه حالت کې نه دي چې یو خوا یې ډاکټر صاحب عبدالله وګټي او کرزی صاحب دی ورته غاړه کیږي او یا کرزی صاحب وګټي ډاکټر عبدالله دی ورته غاړه کیږي. حتماً به دا دعوه کوي چې بیا هم سم انتخابات نه دي شوي. خو په دې صورت کې زما په فکر چې دا به د دوی کمزوري چې په دویم ځل هم دوی غاړه کې نه دي، نو هغه څه به راځي چې هغه به بیا د افغانانو لپاره د زغملو نه وي. یعنی د حکومت او د ولس ترمنځ به فاصلې زیاتې شي او بې اعتباري به نور هم
مننه تاسو نه. استاد قتیل خوګیانی در ته وایي چې دا د ټګۍ برګۍ امکان په دې دویم پړاو کې څومره موجود دی؟ آیا یو سړی چې ورزی او رایه ورکوي په دې مطمئن دی چې د ده رایه به هماغه کس ته چې ده ورکړې رسیږي او دغه انتخابات به په شفافه توګه ترسره کیږي او مداخله به هم پکې نه کیږي؟ تاسو دې موضوع ته څنګه کتنه کوئ؟
یاره زما خدا نظر دی چې شفافیت به پکې ډېر زیات کم وي او خلق به رائے ورکی، مگر ہم دادے چھے امکان لري هغه رایا داسې ځای ته لاړ شي چې هغه دغه شخص نه غواړي.
لیول صاحب، د په انتخاباتو کې د تختې معامله ده یا د ټګۍ برګۍ معامله ده، په دې کې یوې ډلې به کړي که تاسو فکر کوئ چې په تیرو انتخاباتو کې ډېرو ډلو به په دې کې لاس لرلی وي او ټګۍ برګۍ به یې کړې وي؟
ټګۍ برګۍ خو د ټولو څومره چې په دې کړی په کې لاس لري که نه واقع دي په دې پروسه کې، نو ټولو ټګۍ کړي. یوازې حامد کرزی په پلاوی نه، خیر ډاکټر عبدالله هم کړي، رمضان بدر شدور سم یا نور هم وي. او اوس هم امکان شته چې دواړو خواو ټګۍ برګۍ رامنځته شي، شفاف رڼیت به پکې نه وي، ځکه چې هر پلویان به کوشش کوي چې رایې زیاتې کړي، چې زیاتې کړي هغه به خامخا پکې ټګۍ برګۍ رامنځته کړي.
نو دا د انتخاباتو کمیسیون چې د دې انتخاباتو څارنه کوي یا نړیوال څارون کې چې راځي، دغه هر څه به د دې ټګۍ برګۍ مخه ونه نیولی چې ستاسو په خیال؟
نه، دا هر څه چې کېږي دا په پرده کې کېږي او دوی په باور کې ساتل کېږي. د دوی په باور کې کار کیږي چې دوی په پرده کې ورسره هو کې کړي او بیا چې ښکاري رسنیو ته بیا وایي چې موږ ترنیو. خو
قدرمنو میلمنو، تاسو درې واړو نه ډېره زیاته مننه. د انتخاباتو په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شوې، خو زموږ د پروګرام وخت هم دومره و نه شو کولای نورې پوښتنې تاسو نه وکړو. دا چې تاسو راغلی او په دې ګردی میز کې مو ما سره برخه واغسته، کور ودانۍ درته وایم.
لازادی رادیو سره مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژخواله اوریدله. دوی ویل چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په نوملي پړاو کې ورته برخه ورکړی شوې نه وونه هم په دوهم پړاو کې ورته پاملرنه شوې. په هر حال، دا چې د افغانستان د دوهم ځل انتخابات به د پاکستان پر سیاسي حالات او څه اغیز ولري، د افغانستان راتلونکي حکومت به له پاکستان سره د تروریزم سره د مبارزې په اړه څه ډول ستراتیژي خپل کړي، په دې اړه په کوټه کې د ازادۍ راډیو خبریال دی وکارپو او نظر خاوند سلطان ترین سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د افغانستان راتلونکي حکومت به د پاکستان پر سیاسي حالاتو څه ډول تاثیر ولري. خغلی ترین په جواب کې ویلي
د افغانستان انتخابات چې کوم د دویم پړاو تر غلي دي او دی کې دغه کوم چې د افغانستان مشر دی امید کرزی صاحب دا ښه خبره کوي دویم پړاو ته غاړي کې شوول دی. یو جمهوریت دغه دی، دا کوم پښتون یو جمهوریت کوم دی. کچیر په افغانستان کې امن راشي نو پر دې سیمه هم چې دغه راځي خوشحالي د دې پښتونونو په نصیب هم کیږي، پر پاکستان هم شړي. او کچیر په افغانستان کې حالات نور هم خراب شي نو دا سیمه خو هم د دې سره تړلې نو دلې ماشي بدالي راتلی شي.
کفر زن عبدالله عبدالله د افغانستان راتلونکی ولسمشر وټاکل شي، ستاسو په نظر هغه باید له پاکستان سره څه ډول ستراتیژي خپل کړي؟
عبدالله عبدالله کچیر په افغانستان کې راشي نو هغه چې د پاکستان سره کوم مخکې اړیکې خراب وي پر هغه باندې دغه کې هغه د پاکستان سره اړیکې سمېدنګ نه غواړي، هغه به هغه زړه پالیسي زړه کیسه به او هغه د پاکستان سره اړیکې نشي سمولی.
د ډورنټ کرښې دواړه غاړې اوس د ترهګرۍ له لاسه ناکراره دي، ستاسو په نظر د پاکستان حکومت باید د افغانستان د راتلونکي حکومت سره څه ډول اړیکې وساتي چې په سیمه کې د ترهګرۍ اور مړ شي
در څو پورې د ډیورنډ د دې خوا پښتانه او دا خوا پښتانه چې دا سره یو نیسي او کم چې دا دوه ملکونه دي لکه پاکستان او افغانستان که د دې ځې پښتانه او د دې ځې مملکتونه د دې پښتانه په باره کې مثبت سوچ ونه ساتي نو ټول عمر به دغه عالي ګای به ودې خوا ته اور بلي ګای به وا خوا ته اور بلي خو د دې قوم پر کور به اور بلي کچیرې دا دواړه سره یو ځای شي ښه اثرات اچولی شي نو بیا به په دې وطنو کې خوشحالي راسي ورورګلوي به سره یو ځای شي او کچیرې ګرده د ځې په مقام کې ناسي چې دا زما سیمه ده او دا زما سیمه ده دې ودې ته کومک ورکوي هغه واغه ته کومک ورکوي په دنیا کې اوسونه کتلیان دی چې هغه د حیوانانو غنه د شروع لکه د پښتنو د شروع دی څوک د اسلام په نامه ووژني څوک د قوم په نامه ووژني څوک د چیش په نامه څوک د سنی په نامه ووژني څوک د شیعه په نامه ووژني بس دغه
لنډه د حل لارې څه ده
لنډه د حل لارې دا ده چې دواړه مملکتونه یو د بل سم په صحیح خبره په صحیح توګه ودې قوم د جمهوریت ورکي نو بیا چې هغه د پښتو یو مثال وي کسل کال چې تم وجنګېږې په زراو مړي دي وسی منګر اخر پای لارې چې د کمبل ده کې کچيري سره چینې و کمبل ته یو د بل حقوق سره ومني نو دې قوم تم خیر دي دی وطنو تم خیر
په کوټی کې سیاسي کارپو سلطان ترینو چې د ازادي رادیو د خبريال پښتون ته ځواب وایي اته نیمه بجې دی نوریاس نوري سټډیو ته راغله او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي
د امریکا متحده ایالات او ملګرو ملتونو وایي چې دوی به په کابل کې د ملګرو ملتونو په میلمستون د چهارشنبه د ورځې د حملې له امله ونه بیریږي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت ټینګولو لپاره د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پلان چمتو شوی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار پکتیکا او غزنی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل او وایي چې د ننګرهار د ولایتي شورا د انتخاباتو لومړني نتایج به هم ډیر ژر اعلان کړي د پاکستان په صوبه سرحد کې پرون الکتر لګنوي تنه په پیښور کې په سخت چاودنه کې ووژل شول او له 200 زیات ټپیان شول تمه ده چې ایران بنن هغې موافقه ده چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام په هکله اندېښنې لري کوي خپل ځواب وړاندې کړي د بشري حقونو نړیوالو ډلو پرون پر ازبکستان د اروپایي اتحادیې لخوا د وسلو پلورلو د بندیز د لرې کولو پر سر غوسه څرګنده کړه د امریکا د دیترویت ښار چارواکي وایي چې دوی د یوې سنی مذهب افراطي ډلې مشر چې په ډیرو جنایتونو تورن دی وروسته له هغې په ډزو سره وواژه چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله د بوسنیا جمهور رئیس پرون سویډن ته خپل سفر د سویډن د حکومت د هغې پریکړې له امله لغوه کړ چې په بوسنیا کې جنګي مجرمې سربیا بیلیانا پلاوسیچ له وخته مخکې له زندانه خوشې کړې ده
په روانه خبرونه کې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مفصل تحلیلي راپور لرو همداشان د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام خبرو خو اوس به احمد تکل ته وښو چې په دوو لویدیزو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه مقاله لوستلي او لاند معلومات راکوي
نیویورک ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې خبر ورکړی چې امریکا غواړي د افغانستان د ګڼ مېشتو سیمو پر ساتنه تمرکز وکړي رسپانه د چارواکو په حواله لیکي چې د ولسمشر باراک اوباما امنیتي سلاکاران د افغانستان لپاره پر هغه ستراتیژۍ کار کوي چې هدف یې د لسو مهمو مرکزونو ساتنه ده نیویورک ټایمز لیکي له دې تګلارې سره به امریکایي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد له پراخو پوځي عملیاتو څخه لاس واخلي خو بیا به هم په هیواد کې د اوږدې مودې ثبات راوستو هڅو ته دوام ورکړي ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د افغانستان په اړه پریکړه نه ده کړې او نور انتخابونه هم لري خو هسې چې چارواکي وایي په سپینه ماڼۍ کې بحثونه نور نو په دې اړه نه دي چې آیا افغانستان ته اضافي ځواک واستول شي که نه بلکې په دې اړه دي چې هلته څومره ځواک ته اړتیا ده ورځپاڼه لیکي افغانستان ته د اضافي عسکرو د شمیر په ټاکلو کې اوس دا سوال ټاکونکی دی چې د افغانستان څومره برخه خاوره به د امریکایي او ناټو ځواکونو په لاس کې وي نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې د ولسمشر اوباما اداره د کابل کندهار مزار شریف کندوز هرات جلال آباد او څو نورو ښارګوټیو د خوندي کولو په فکر کې ده ورځپاڼه په دې اړه په تفصیل کې زیاتوي که چېرته افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه هر راز پریکړه کیږي نو لومړی به کندهار په پام کې وي چې د طالبانو د غورځنګ ځاله او د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي سنګر دی خو ورځپاڼه زیاتوي چې پوځي پلان جوړونکي بیا د کرنیزو سیمو لکه د هلمند سیند او د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې د پرتو سیمو د ساتنې سپارښتنه کوي چې د افغانستان د اقتصاد لپاره اساسي اهمیت لري او د امنیت لپاره یې په روان کال کې د ولسمشر اوباما لخوا له استول شویو 22,000 سرتیرو زیات ځواک پکار دی. آیرش ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالت د خرابۍ په اړه خبرداری پکې ورکړل شوی، له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د نورو مرستو ژمنو ته اشاره کړې او لیکي په دې غونډه کې ګډونوالو د اسد د 9 په انتخاباتو کې درغلۍ وغندلې او ژمنه یې وکړه چې د بلې دورې انتخاباتو د څارنې لپاره به خپل څارونکي افغانستان ته واستوي. د اروپایي ټولنې په راپور کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو، ویل شوی دی چې افغانستان نه یوازې له سخت امنیتي حالت سره مخامخ دی، بلکې سیاسي اصلاحات او د سالمې ادارې او دولت جوړونې هڅې پکې کمزوري دي او حتی د هیواد په ځینو برخو کې تقریبا نه لیدل کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې د اجراءاتو پلان په نامه دا راپور خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره هر ګام یو ستونزمن کار دی او په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه مشخصو اقداماتو او په افغانستان کې یو مسؤل او د خلکو استازي حکومت ته اړتیا لري. راپور زیاتوي د افغانستان ستونزې د پاکستان د پیچلو ستونزو له حل پرته امکان نه لري. اروپایي ټولنه په افغانستان کې په سیاسي، ملکي او پرمختیايي برخو کې هر کال نږدې 1 میلیارد یورو لګوي. اروپایي کمیسیون اوس خبر ورکړی چې په افغانستان کې د خپل نوې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره به په راتلونکو میاشتو کې 200 میلیونه یورو اضافي لګښت په غاړه واخلي.
پرونه خبرونه کې د ورکوښو عزیزان او دوستانو د پلټنې پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه وروستي راپور. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هیلری کلینټن لمړنۍ ځل دی چې پاکستان ته تللی. یو شمیر څارونکو وایي میرمن کلینټن په ځان ډیره ډاډه ده، خو آیا هغه به وکولی شي چې په سیمه کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د امریکا د جګړې لپاره د پاکستانیانو کافي ملاتړ ترلاسه کړي؟ د موضوع په واشنگتن کې د ازادي رادیو خبريال اندري اف تولي په یو راپور کې څرګندل شي نوریاس نوري مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته تللی چې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنو له مشرانو، سوداګرو او هم د اپوزیسیون له مشرانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي دلایلو په خاطر د دې سفر جزئیات نه دی پټ کړی او نه هم د مهالویش په هکله څه ویلي. یوازې د هغو مسایلو یادونه کړې چې تمه ده کلینټن به پرې د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره خبرې وکړي. اسلام آباد د کلینټن له رسیدو سره سم په پیښور ښار کې به می چاودنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې پر ځای دي. په دې چاودنې کې نږدې 100 کسان ووژل شول او څه باندې 200 نور ژوبل شول. د چاودنې په مهال کلینټن په اسلام آباد کې و او په اړه په خبرو کې چې د پاکستان د خبري چینلونو لخوا په ژوندۍ بڼه خبرې دي وویل، غواړم تاسو په دې پوه شئ چې دا جګړه یوازې د پاکستان جګړه نه ده، دا زموږ جګړه هم ده. کلینټن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشی سره له خبرو وروسته په اسلام آباد کې په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل،
We commend the Pakistani military for their courageous fight.
موږ په دې جګړه کې د پاکستان د پوز ضرورتیا ستایو او ژمن یو چې د پاکستان له خلکو سره اوګه پوګه دغه مبارزه چې په هیواد کې د سولې او امنیت لپاره ده پر مخ
یوسي.
اسلام آباد د کلینټن له اول واري سفر سره سم د پاکستان پوز د هیواد په شمال لویدیځو غرنیو سیمو کې د القاعده او وسلوال طالبانو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي چې واشنگتن هم هرکلی کړی دی. خو له دې سره موازي په پاکستان کې امریکایي ضد احساسات هم اوج ته رسیدلي دي. له پاکستان سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې لایحې هم دغه احساسات لا پسې پارولي دي. ډېری پاکستانیان دغې مرستې ته چې د کیری لوګر لایحې نوم ورکړل شوی او پکې شرایط وضع شوي پر ملي حاکمیت د تیري په سترګه ګوري. د واشنگتن د بروکینګز د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څیړونکی استیفن کوهن وای، پاکستان په دوه کې بند پاتې دی. له یوې خوا له امریکا بیزاره دی، خو له بلې خوا یې مرستو ته هم محتاج دی.
ډیر پاکستانیان له متحده ایالاتو سره پر اړیکو ډیر په قهر دي او هم د امریکا د کیری لوګر د مرستو پر لایحې چې دوی شرایط ناروا بولي په غوسه دي. خو دوی زیاتره په دې هم پوهیږي چې پاکستان په یو بحراني حالت کې دی او مطلقا دغو د کیری لوګر مرستو او پوځي زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. هیڅوک نه غواړي د بل په مرستو پورې تړلی وي، خو دوی بله لار نه لري. زما په نظر موږ ښایي په پاکستان کې په دغو پراخو امریکایي ضد احساساتو یو څه اغېز وکړو، خو ډیر وخت ارتیا ده چې دغه احساسات لمنځه ولاړ
شي. کوهین وای کلینټن بل ډیر ستونزو سره مخ وي، ځکه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک تر اوسه په دوړو هیوادونو کې داسې کوم پرمختګ نه دی ترلاسه کړی چې د ستونزو له اواریدو سره مرسته کړې وي.
کوهن زیاته کړه یو شمېر کسان د هولبروک قوي شخصیت ته د انتقاد ګوته نیسي، خو دی له دې نظر سره مخالف دی، ځکه د په وینا هولبروک هڅه کوي فقط هغه پالیسي پر مخ یوسي چې نور یې جوړوي. دی وایي اساسي پوښتنه دا ده چې آیا متحده ایالاتو د افغانستان او پاکستان لپاره د پالیسیو ډېر مرکزونه نه دي پرانیستي. کوهن وایي د دې مرکزونو پنځه شپږ خو یې همدا اوس په ذهن کې ګرځي.
هولبروک همسلف د سیکرټری اف سټیټ اند د ډیپارټمنټ اف سټیټ
یو یې خپله هولبروک دی. د بهرنیو چارو وزیر او وزارت فکر نه کوم چې دوی به یو شان دي. د ملي امنیت شورا کارکونکي چې هر څه کوي هم موجود دي. په سنا او د استازیو جرګو کې مختلف نظریات شته. بلې خواته د دفاع وزارت دی. د پالیسۍ جوړولو بیلابیلې څانګې موجود دي چې زه ډاټا نه یم ترمنځ به یې هماهنګي موجوده وي. زه واقعا نه پوهیږم چې د ولسمشر په غیاب کې څوک دغه چارې تنظیموي. ښایي ستونزه به دا وي چې په اصطلاح په ډیرو قصابانو کې غوا مرداره وي، خو زما په فکر ستونزه دا ده چې موږ د پالیسۍ جوړولو ډیر مرکزونه لرو.
په
واشنگتن کې د نړیوالو مطالعاتو د یو بل مرکز څېړونکی سیمون صرف دی په دې نظر دی چې د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری له توقع زیات کارونه په ښه توګه ترسره کوي. صرف دی دا مني چې زرداری د هغه په وینا تصادفي جمهور رئیس شوی او د خپلې میرمنې له مړینې وروسته دا چانس ترلاسه کړ. بینظیر بوټو چې 2000 د پاکستان صدر اعظم او د 2001 کال په ډسمبر کې په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شو. ښاغلی صرفتي هم د کوهن له نظر سره موافق دی چې زرداری ډیر زیات د امریکا مرستو ته اړ دی، خو زرداری هغه شخص دی چې په قبایلي سیمو کې هم په سختدریزو وسلوالو پسې راخیستې ده.
زما په نظر د پاکستان ولسمشر له هغه څه چې پیشبیني یې کېده چارې ښې پر مخ وړي. دی تر اوسه پر چارو کنټرول لري. په دې کې بریالی شوی چې د هیواد پر هغو سیمو د دولتي کنټرول د ټینګېدو لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې طالبانو پرې واک درلود. هغه سیمې چې مخکېني جمهور رئیس او پوځي جنرال پرویز مشرف ګواکې د دې وړتیا نه درلوده چې دغه کار وکړي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا کلینتن کولی شي د زرداری په همکارۍ د پاکستان د خلکو زړونه لاسته راوړي؟ دې پوښتنې ته صرفتي د نه ځواب ورکوي، او هغه هم په دې خاطر چې دی دا مني چې کلینتن په ټوله نړۍ کې محبوبیت لري او کولی شي له دې محبوبیته ډېره ګټه پورته کړي. خو دی په دې ټینګار کوي چې په دې لنډ سفر سره د پاکستان د خلکو باور او اعتبار نشي ترلاسه کېدی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه اومنه د تاسو د صحت او سلامتۍ په هیله د دې ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. په دغه پروګرام کې د تاسو ورکو شوی عزیزان او دوستان لټو. تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، خپل ټلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدي، لیکونه او ایمیلونه راولېږي. دغه د ورکشوي عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو دوستانو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو لیک درته ولولم کوم چې زموږ ګران ورور له پاکستان را لګلې دی. دغه ګران ورور په یو پاکټ کې درې لیکونه راستولې دي او د هر یو لیک متن هم یو شی دی، او له موږ څخه هیله کړې ده چې په درې پروګرامو کې دغه ګران ورور لیکونه نشر ته وسپارو. د دې لیک داسې شروع کیږي: د ورکو شو عزیزانو د پروګرام چلوونکو السلام علیکم. هیله ده چې د ما سلامونه او نیکی هیله قبول او منظور کړئ. د زابل ولایت د شینکی د ولسوالی اوسیدونکی نقیب الله هوتک او دالیک له صوبه بلوچستان جنوبی پختونخوا سنجاوی کلی اندرآباد نه درلیږم. اعلان: زما د تره عبدالعلیم د شپږ کاله کېږي چې کراچۍ ته تللی دی، خو تر اوسه یې هیڅ آل او احوال نه دی معلوم سوی. دی په للیم کاکا مشهور ده او دی ډریور هم ده، کله گاڑی چلوی او کله بیا د تیلو ټانکر چلوی. د دې په اړه که هر چاته معلومات وي او دا اعلان اوري، او یا دا چې په خپل اوري، نو مهرباني دی وکړي له ما سره دې په دغه شمیرې تماس ونیسي: 0092 3 4 4 8 2 4 8 4 2 و. د ټلیفون شمیره به یواره بیا ووایم: 0092 3 4 4 8 2 4 8 4 2 و. والسلام، ستاسو همیشنی اوریدونکی نقیب الله هوتک. ګران اورورا نقیب الله جانا، په دې هیله چې د تا ګران تر د غلیک اوریدلی وي او دته ټلیفون وکي. ګرانو دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. بیا هم په دې پروګرام کې داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چیرته چې اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی، خپل ټلیفوني پیغام یې پریښی دی، خو په خپلو پیغامونو کې د ټلیفون شمیرې له یاده وتلې دي. اول به د دغو ګرانو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واورو، ورپسې به زه د دوی هغه شمیرې تاسو ته ووایم له کومو ټلیفونو یې چې ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. د دغو ګرانو اوریدونکو د ټلیفون شمیرې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي. اول به پیغامونه په ګډه سره واورو.
زه له پکتیکا ولایت متخان خبرې کوم. د لال محمد زوی د عطا محمد په نامه باندې د 2 کاله کې چې له کور څخه درکه شوی ده، اوس یې پلار مړ ده. نو که دی خپل د اعلان اوري او یا نور انډیوالان یې، مهرباني دې وکړي د ټلیفون وکړي په 2 نمبر باندې، او یا د خپل کور ته خپل ټلیفون وکړي.
که د دغه ګران ورور په هکله څه معلومات لرئ، تاسو کولی شئ چې په دې شمیره ورته ټلیفون وکړئ: 0093 9 9 8 2 1 1 2 4. د ټلیفون شمیره به یواره بیا ووایم: 0093 9 9 8 2 2 1 1 2 4.
د بادغیس ولایت یم، غرماشت ولسوالۍ یم، د شریکان د کری یم، د بیدالله مرحوم زوی زما یو دغه ماما دی، ورک دی په پېښور کې دی، نوم یې ملا محمود نومېږي، د نیک محمد فکیر زوی دی. په پېښور کې د اکبر باچا کلا پر اړخ باندې دلته یو کاري سره دی، که په دغه لمبر باندې مانا د زموږ خبرې دی اوري دی، د تماس ونیسي موږ ته. سلام علیکم. د شو
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، که د دغه ورک شوي عزیز پاکله تاسو څه معلومات لرئ، ورته کولی شئ چې په دې شمېره ټلیفون وکړئ: 0098 9 3 6 2 1 1 4 2 8 4. د ټلیفون شمیره به یواره بیا ووایم: 0098 9 3 6 2 1 1 4 2 8 4.
السلام علیکم. زه امین الله د کاپیسا ولایت د میرات د ولسوالۍ د استخیلو د کلي نه تاسو سره په تماس کې. زما د امکۍ زوی په نوم د عبدالغفور، د ابا نوم یې تور. دا 3 کاله کېږي چې موږ د پاکستان په منصره کې اوسېدو. موږ نه له درکه شوی، که څوک په دې هکله معلومات لري موږ سره دې په تماس کې.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، که د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، کولی شئ چې دغه ګران ورور ته په دې شمیره ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیره ده: 0093 9 9 4 6 8 2 1 1. د ټلیفون شمیره به یواره بیا ووایو: 0093 9 9 4 6 8 2 1 1. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده: 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفونی پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلي دي او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
هلو سلام علیکم، زه عبدالحمید نمیرم د فراه ایلات نه کوم. ما ورور چې عبدالبصیر نمیرې و مری اوس یو ویشت دوه ویشت کال ته رسېدلې. یو به پارسي درلر اصابي تکلیف یې درلوده په واشیر کې لیدل سوي و. د واشیر په سړک تللو تر وربنده پورې دورې. هر مسلمان چې د ده په باره کې معلومات لري په دغه شمېره دې تلیفون کې صفر اویان نه اویا دولس پنځه سوه پنځوس یا د ازادي راډیو ته تلیفون کې چې موږ یې وایو. سلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت. ما د اساسوی قربان چې د امیر خان زوی د پسان دوه زرم کې د کوټې د شهر څخه نادره کسوی ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي. که جزما سره د تلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. صفر صفر اته نوي نه سوه اوولس نه سوه دوه نوي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت. د تلیفون دوهمه شمېره هم صفر صفر اته نوي نه سوه اوولس شپږ سوه درې څلوېښت دوه اویا اووه شپېته.
الو سلام علیکم، زه د وردګو د ولایت د سید آباد ولسوالۍ د لوړې د کلي یم. ایما نوم حمدالله دی. ایما یو ورور ورک دی د صبور په نامه د درې کاله هېڅ خبر نه پې لرم. ادوم که یو اول یو نښانه چېرته پیدا کړله. ایما په ده شماره تلیفون را کوي صفر نه صد و نوزده بیست و چهار چل شیش او صد و سه. ایما سهندیوالان دی.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه رحیم خبره کوم د جنوبي وزیرستان د وانه نه. د مو یو خوریې ورکته د قطب د نوازي خوری دی په نوم د منالله مشاور په منو خان دی. په پلور نوم یې دی سمار، د ورور نوم یې دی ګمې. کاچیرې مخکې رزره مخکې ازادۍ رادیو ته د ټلیفون کړی و، بل چا نیولی مې خپل نه دی نیولی. که چېرې تو ته معلومات یا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته یا نور خلکو ته معلومات میشته په دا هغه لمبر بندې زنګ وایي. د وڼه د دزه غونډۍ اوسېدین کوي دی په اوولس اتلس کولسي څلنه درکه دی ورکې میشته دا په دغ ټلیفون زنګ وایي صفر صفر نه دوه نه شپږ پنځه دوه یو یو درې یو وته.
مونږ یو ورور نور محمد نیږي چې د کوبند د مقر ولسوالۍ د غزنی ولایت د کوبند اوسېدونکی دی. لس کاله کېږي چې دا ورک څوک ویني او یا دی خپله د هغه ګوري. په دې شماره کې مونږ ته زنګ وایي صفر اویا اته سوه درې پنځوس څلور زره اته سوه اووه پنځوس. بیا تکراروم چې صفر اویا اته سوه درې پنځوس څلور زره اته سوه اووه پنځوس. السلام علیکم.
الو څنګه کتاب خبره کومه د ما یو ورور په نام اختر محمد ده. دا څوارلس کاله کېږي ما درکه ده. که څوک که دا شماره در خپله اریم چې د کابل څخه اریم صفر اووه نه پنځه درې اووه دوه دوه شپږ اووه. دا شماره بیا تکراروم صفر اووه نه پنځه درې اووه دوه دوه شپږ اووه. په سلام.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالصادق د چابار نه د ایران نه خبرې کوم. زما ورور عبدالمجید نومیږي. درې کاله کېږي په کراچۍ کې نادرکه ده. که دی زما خبرې هر وي خپل حال احوال دې خپل کور ته ورکړي په دغه شماره اووه صفر صفر نه دوه درې درې اووه صفر. او مور پلار ډېر پسې پریشانه دي. وسلام.
الو سلام علیکم، زاو دلودو د سرانانو د کم بچه خبرې کوم. ما د اکازوی دی په نامه د ماد رسول نمیز د محمود فکیر زوی دی. د د اکازوی او دلودو خبرې کوم. د ده پاک لکار څوک درک ولري یا دی خپل اوري موږ سره د ټلیفون پر دغه شماره خبرې کولی شي صفر درې سوه دوه یوویشت درې څلوېښت نه سوه اته شپېته صفر درې سوه دوه یوویشت درې څلوېښت نه سوه اته شپېته.
سلام د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته تاسو ته سلام. زه شیر علي د میدان د ولایت د مرخ د ولسوالۍ د خسرو د کلي اوسېدونکی یم. د ما دا چای په لسم د روزې راڅخه مبارکه شوی ده. هر څوک په دې معلومات لري یا یې باید پخپله اوري په دې نمبر باندې د زنګ ووهي. عمومي علاده شیر علي هم د علاده د ما دا چای ده. شماره تکراروم 0 و 8 1 9 2 3 4 0. بیا تکراروم 0 و 8 1 9 2 3 4 0. والسلام.
عاشق الله بیتابیم د جلال آباد له خار نه. زما یو مشهور ور چې اصل نومې شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب دی. څه کم دوه کاله وشو لا دره کړی کدی خپل زما غوري او یاد دې په اړه څوک معلومات لري د انساني او بشري همدردۍ له مخې مخترا په دغو شمیرو تماس ونیسي. 0 و 92 3 5 2 6 او 0 و 15 4 6 0.
السلام علیکم. زه سرور افغان له پاکستان څخه بلوچستان څخه خبر کوم. زما یو ورور رکد نومې محمد صدیق د پلان نومې محمد یعقوب د فون ترکه ده. کور به زلن ور لای کی دغه اصل نه کله کی زله کور زله پته د تللی کراچی لګه زده د ډیر ډیر ټول کار کوم که زده ایل لرم د زموږ شیخان دی ار وخت نشر کی موږ ور تللی کراچی لګه سفر سالو ورونه د زموږ شیخان سیبری د ځانه د پاره د زموږ بایال وکړي. ټلیفون نمبر دی 0302 3415 1. 0302 3415 1.
کلا له جلال آباد نه. زما یو ورور چې اصل نوم یې شیخ کلا او مشهور په شاعر بیتاب وو. څه کم دوه کاله وشو چې نادره کړی کله دی خپله زما غوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 و 7 92 3 5 2 6 0 و 8 15 4 6 0.
سلام علیکم. زه عبدالقادر د عبدالحمید زوی د خیر محمد مسی د فراه د ولایت د تخت کری کوچوبار کې. زما یو اکا په نام د درین ورک شوی. څه وخت مخته هم دوی دغه ازادي تلدو پخ شوی چې دی ژوندی دی په کابل کښې څه مستعدل نه زه سر په اعتباد کښې ځم. زما شماره 0 0 9 8 9 1 3 2 4 5 5 8 8. په دغه شمارې هر یو زما غږ واورې د درېیم به په دغه شمارې سه زما سره په تماس کړي. ډېر مننه د خدای کوم.
زما یو ورور د پاکستان د دین کالونۍ نه دا شپږ کاله دوه میاشتې کېږي چې بېډېره کړی او نوم یې قسیم دی او کول اوس هم په پاکستان کښې دی او دی د جلال آباد د بیسود ولسوالۍ. د پلار نوم یې دی قاسم خپل نوم یې دی قسیم. او که چاته معلومات وي نو دا زما سره ټېلیفون لمبر د افغانستان 0 و 8 2 6 0 2. بیا تکراروم 0 و 8 2 6 0 2. دا بل د پاکستان لمبر دی ما سره کوټ لمبر تکراروم 0 0 2 9 3 0 1 8 9 9 6 3 4.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0 0 4 0 2 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې پروګرام همدومره، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 نه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
نابود خانه نابود خانه نابود خانه.